السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق وچی د نجونو او خوځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان خوځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اغلی امیری زیاته کړې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې نوبل جایزې د نوماندې په توګه وروستۍ نوملړتا لار موندلې ده. د انسټیټیوټ پرون د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د 2023 کال لپاره د سولې نوبل جایزې لپاره خپل لنډ نوملړ اعلان کړی چې د بشري حقونو فعالانې په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو اتاله بللی او وایي هغه له شپږویشت کاله جلا وطنۍ وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس هم په کابل کې میشته ده. له اغلې محبوبه سراج سره د ایران د بشري حقونو فعال او خبریاله نرګس محمدي هم دې جایزې ته نومول شوي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ زیاتوي اغلې محمدي په ایران کې د ښځو د حقونو او د اعدام د سزا د ختمولو لپاره کمپاین کړی دی. د سولې د نوبل جایزه هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو اشخاصو یا سازمانونو ته ورکول کیږي چې د سولې او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې هڅې کړي وي. هندی رسنۍ وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګریو ویلي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د هندو ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی ورتک هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې په هند کې به د افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزي له خولې ویلي چې د سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. تر دې مخکې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته د یو مکتوب د کاپي په استولو سره تایید کړی و چې د دې ډیپلوماټیک ځای د ځنډولو پریکړه د هند د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې ده. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسیږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجلۍ ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې کیمیا یوسفی د افغانستان په استازیتوب د سل متره ځغاستې په لوبو کې نهم یا وروستی ځای خپل کړی دی. هغې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې سیالیو کې د مقام پر نسبت ورته د دې سیالیو دننه د افغان نجونو استازیتوب مهم و. د کیمیا یوسفی په ګډون ولس خزینه ورزشکارانو د افغانستان په استازیتوب په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه درویشت کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریونونو لپاره راوتلي وو. کال وړاندې یعنی د 2022 کال د سپتمبر په دیرشمه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو کې په زاهدان کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي وو او تر 300 نور ټپیان وو. په خواله رسنیو کې خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې په پوځي یونیفورم سنبال پوځیان او شخصي جامو کې وسلوال پرون هم د زاهدان مکی جماعت کلابند کوي او ډزې کوي. زاهدان کې اکثر بلوچستان سنی مذهب میشتي چې تل د ایران د رژیم له دوګونی چلن شکایت کوي. او د جمعې تر پایه د نګورنو قرباغ څخه باندې 15 اویا سلنه ارمنی ټبر اوسیدونکو له سیمې جبري کډه کړې ده. هلته د آذربایجان تر بریدونو مخکې 1,60,000 ارمنی ټبرې اوسېدل. د ارمنستان د دولتي اژانس راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخته شاوخوا 93,000 ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له دې سره هم مهاله ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مدداونۍ یو پلاوی نګورنو قرباغ ته د وضعیت د ارزولو لپاره ولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وین سټیفن دوجارک په یو کانفرانس کې ویلي په تیرو دیرشو کلونو کې د ملګرو ملتونو پلاوي ته اجازه نه ورکول کېده چې موکول. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو پلاوی به تر ډیره بشري اړتیاوې وسنجوي. د ملګرو ملتونو پلاوی د آذربایجان د حکومت په بلنه د سیمې ته ځي. دا خبره
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، د هغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دغه عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنې شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. ټول مسؤلیت ته او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي، دا به الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ اړل کړه او واخه توزی کړي و بیا سر پات شوی و. وای دا سه یو فکر وکوي چې گاونډای چې دی دا تکیدای شي چې جوړې ونه لري. نو وای ته ورلګل او وای ته ورغله او نو چې موږ سره دومره چېشته د بل گاونډي ته ورولېګو. نو هغه ته ورغله او فکر کړو چې موږ سره دومره چېشته چې بل ته ورولېګو. خلاصا هغه کورونو باندې دا پس سر چکر وهله او برته ما کورته کوم چې په سال کړه او برته راغله. او په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تضحیه ورکول قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غمر سره نشته، د نن غمر سره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې وکړي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بې وزله سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایي وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي، شمیر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر میرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي میرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بعضې موږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خويندې چې هغه نارینه نه لري کل دي مثال په توګه باندې یاده سه مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یاده مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خويند ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره سره رحمي لري او سره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړی دا ډیره ځات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي باز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د باز مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته باز قرضې دي او باز نور اسلامي تمویلي سیغه باندې هغه سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي و هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خو او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یا چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او غیت الله تعالی به ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان وښتل شي نصاب ته باندې چاوي د استفاده کوي بعض کارونه د نصاب ته باندې د استنې کوم نچ کې ولډوز او باز نمونه چې ورته اخلي د خوانې دي د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخصل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې غنښت حرج نشته خځه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اورېدلې وي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پروت شي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د نصاب ته باندې سروازه مخ کې هم څه مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولار دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس قوت ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د نصاب ته باندې زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زنه ما غیتیمه وی هغه څه کوي د جنسي مسایل په موږ تاړه ورته ورن کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خوین چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتنې راوتلی هغه د ضرورت واجب باندې راوتلی عمومي خبره کوم چې افغاني خزه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وی دغه ویژگی ها یا د حساب ته ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نور ټول نه باندې کار نوي
bale ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر هي موضوع اشاره وکړه هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سرکو دی روزل خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقي فزات مرامنځ تسي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي مېرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د لپاره چې ماشومان په کور کې وګی دي د دغه ګناه به چا په غاړه وي
دکه موږ ټول افغانان مسولیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکوو چې دا زما خور ده دا زما مرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چي هغه باید ورته پوره شي هغه کاري زمينه برابر راولوي دوی ته او هغه نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکوو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو په والی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دا دانه په کثافات کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دا تسبیح دا دانه کې چې تار وشکيږي نو دا دانه کثافات دانه کې چول کیږي متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي غتار ورکوي
بله
دغه تار باید موږ ته افغانان باید دغه تار باید قوی کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانی یو دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغول کړی افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ اوسته ای زموږ راتلونکی دی زموږ وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی هماهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کې راونسي او دوی یو خبر ته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مهرباني وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه شي به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چیرته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایه د فارغ وخت لدی فارغ وخت وایه د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبيعي خبر ده چې هغه اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټول مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لکه سهم لري هغه که ارتباطات لدی هغه که علم لري که استعداد لدی که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې هرواز داس ما باندې هم راتلون کده زما خزه هم کده چې محتاج شي زما مور هم کده چې محتاج شي زما خور هم کده چې محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې کجیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي چې خلک چې محتاج دي او نادار دي هغه په کې راولي سي هغه کاری فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مؤسساتونو ته همکاري وکړل وي چې دا ور سره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره خو موږ او تاسو کولای شو کوو غواړو چې دا انسان په کې راولي سو خپل هوا خپل باندې جوړ کړو وی کان مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلانی داسه وکړل بسام کې داسه وکړل داسه وشو داسه زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي زموږ تاسو مازی زخمی ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف ته چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځایون پر وس باندې کوي 15% لاس سره متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی فلانی داسه وکړل بسام کې داسه وکړل دا بداو کوي دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي به مرزان مت پیدا شي متاسفانه که افراد وی او مؤسسات وی مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په روانی ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته یو نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما پر نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکو لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکو لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان خو راتلونکو کې چې افغانستان د سکتادي واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غلرو معادل لرو 10 تریلیون ځکه چې ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته دي چې راځي د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو
په کډوي کې ملت وکړو حکومت bale ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبري وکړې یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاسونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي د وسره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې ورستیو کې د بیکاری لوجه د نړیوال ټولنې خپل مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغه مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوی دي په دغه سیا وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی چې کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دیغه کډرونه دیغه پرې کړو واخلي دا وې نظرونه واخلي دا وې استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریاتو او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی وایم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه را وصل شي دا وې استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي خبر دا ټول افغانان دراو دي حتی چې فساد هم کړی هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډیر محبت، په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې د ودې علم، د ودې استعدادونه باید استفاده وکړي. دا ستونزې چې ته مونږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته مو کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړ کوم ته اجازه مې رانه کړې مو عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وېدا، اخلاق وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه کوم ما چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ وې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې مته خبرانوي نشو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبره ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو پر رسمیت باندې نه پیژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسائل باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څنګه وي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمین شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځینې هغه ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډای انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. زه دغه مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هیواد را باندې حق چې دوی لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر دی چې په هیواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبره را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما تاسو خو راکې، زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورته خو کې تاسو سبزي خو کې خو دغه اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ په دونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی زړه زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي هغه تزه کافر یم، او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي چې خره خوله چوي، چې پګړی چوي، چې سرتور ګرځي، چې خپلای چوي، چې چپن چوي، چې نکټای چوي، چې هغه چوي، دا مسائل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقه موږ تاسو خلک 2012 2003 یادوي، علاقه 2015 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو، دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، اغېزه تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې هغه انرژي خپل چې په منفي ګرای کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو، چې ترڅو هوادم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونزې لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. د ټول خبرې چې زموږ د خلینو او تاسو او د نور ملګرو دوستانو د خلینو چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
استاذ نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو په مورس خبرونه ته ستړي مشي. زه سید شنوارم او د تیرې اونۍ له تودو سیاسي، ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پیل هم د تیرې اونۍ له سرچپو امنیت شورا کې د افغان او پاکستانی استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښته دی، خو افغان استازي نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلل. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وای افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقوقو ستونزې شته، خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان دي. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر ځواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتل.
درمې چانس چار چیز ونه کدامې کې درم راي خو ما به نه وغوښتم چې به به ما مشوره بيتي او نه به سلیما حکیم است.
او بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند خبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لا غیر راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړه وندښنه وښودله، خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتداري، اقتصادي، سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د خکېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو د ختمولو، طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته وروبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپل خلکو غږ پورته کولای شي.
زه د پاکستان استازي ته ځواب ورکول غواړم. د افغانستان د زوریدلي ولس په استازیتوب زدلته ناست یم. د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان وسنی حالت سره مخ دي، هغوی وس د دوه مخي کاریکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرۍ ډلې ته لابیګیری کوي، دا عادي خودلو هڅې کوي او ملاتړ کوي. دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دا وکی دا د پښتنې وړ ده، هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یو بې نظمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ترابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل، زما په باور باید عمومي اسمبلی په دې اړه اقدام وکړي. دا یو ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي، د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شومیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا په خواني ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي، ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استازي دی او د پاکستانی استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغه خبرو غوسه کړی، خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستانی استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبانو وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیژ ته زیان رسولی، خو دا یوه ځیرکانه پرېکړه وه او اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په دخیلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولی شي چې د سپتمبر د 11مې له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمن عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګرۍ ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
زلمی خلیلزاد د سیمونز بنسټ له خاغلو سره د ناستو د لړۍ په یو برنامه کې ویلي په افغانستان کې به دا مهال د ښځو د حقونو او تعلیم په تړاو ځینې ستونزې وي، خو که مقایسه یې وشي دا د هغو مصارفو او سرونو د قربانۍ ورکولو په نسبت کم دي چې امریکا افغانستان کې ورکولی.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله، هلته د ملت جوړونې خبرې کېدلې، موږ یې مالي ملاتړ کوو، خو موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس په د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې، قربانۍ مو ورکولې.
زلمی خلیلزاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه، خو د په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه وه چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیلزاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولی شي چې د سپتمبر له 11مې پیښې د مخه یې نشوای کولای، او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښې چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده دوی یې ځپي او ریښې غځولو ته یې نه پرېږدي، او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده، خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمی خلیلزاد زیاتوي چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي، خو تر دې ښه لاره نه وه، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړی، مګر نظامي او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار څرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي، خو دا وار د هغه یو نسبتا ځایناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولی شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګوه چې وایي د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالي ملاتړ ورکړی دی.
ما به ونه وغوښته چې بیا به ما مشوره بیتي او نه به سره ما حاکم او نه به ما نام یته یک را داشت تری رای زور امیر استعمال کرده ناکام شده شرمنده را تازه افغانستان.
بلخوا د طالبانو د پهونی سرپرست وزیر ادعا کړی ده چې تیر حکومت د مدرسو له منځه وړلو اراده لرله، خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولې. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانیو سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو وار بیا را څرګند شوی. هغه کسان یې ناپوهه بللي چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارند چې علم سر دخترا فرض نیست، از شریعت بی خبر هستند، دانش ندارند، د عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه لسینن سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوال ټولنې یو برخه شي دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو سفیرانو او مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یو اسلامي ټولنه ده خو نجونې یې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیچ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپلو پښو لاریون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو افغان کډوالو او نورو لږکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه یې ونیسي. د دغه لاریون تنظیموونکي ازادۍ راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپاله فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ګورو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې اوله باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې اوله باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو غوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګوي. د دې سره سره موږ د افغان نجونو د باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په اوله باندې هم خپل خبرې هلته وکړلې، خپلې مطالبې مو وکړې.
پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا په سویس جنیوا کې د انفورس ډیسپیرینګ دفتر نه تر ملګرو ملتونو سازمان یونایټډ نیشن پورې په لوسو پول لانګ مارچ وکړو. بیا د دغه لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانۍ مخته یو پراخه لاریون وشو. پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قامونو کشمیریانو بلوڅانو او سندانو هم ګډون درلودلو. بیا په څلور بجې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قامونو سندیانو بلوڅانو او کشمیریانو ګډون درلودلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورځنګ په ملګرو ناروا تشدد او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په غبرګون کې دغه اقدام ترسره کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا افغانستان کې د مهال د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواښونو ته په اشاره وایي سک کال افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو له ډلې 113 تنه نیول شوي دي. وایي دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خنډ تورن شوي دي، خو دوی دا ادعا رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخواني مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا اخیانت نومیږي د ارګ پخوانی ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو شواهد او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوي سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې د یو پوهنتون استاد دی په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانۍ ماڼۍ، امنیت شورا، حرم سرای لومړي نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یوولسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخواني چارواکي په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخواني واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویاند یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یوولسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په حق له کومې معاملې سوي دي په مستند ډول ټولې راخیستي چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو امنیتي او دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا چا ته کله زنګونه وهله او غشتنې وکړې یا اوامر صادر کړ ترڅو سیمه ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پېښول سي او د څه لپاره پېښول سي. د دې ترڅنګ په 15 اگست باندې د تر سقوط څو ساعته وړاندې کومې موټرې دي چا موټرې ارتر نه وتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګ وایستله دا ټول مستند شوي دي.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې نخي او علامه داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه جوړه وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیرونه سعودي ته د 93 ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاری کړ او ټینګار کړی چې کله سعودي سره سوله وشوه شپږ یا اووه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیلو سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو له مخې یې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان په خوانه صدر اعظم عمران خان چې محکمې لاهم د اکتوبر تر وروسته یو د توقيف امر غزولې لاټک زندانه اډیال زندان ته لیکدول شوې ده. د اسلام آباد استیناف محکمې امر کړو چې عمران خان نسبتا خو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیال زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیر سره لیږدول شوی او په زندان کې به یو تن څلورسیا تا ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیشن لخوا لمنځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا 15 قضیو کې زندان ته واستو. نه یوازې دا بلکې هغه به 15 کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم لزان سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنگلاديش د ډینګي تبول سختي څپې سره مخ ده چې هلته ورنه وروسته او دریو میاشتو کې 909 تنه مړ شوی دي. د بنگلاديش د عامه روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 1,800 نه وخت او په روغتونو کې د ناروغانو د درملنې برسترونه کم شوی دي. دا په بنگلاديش کې له تیرو 23 کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپرې کولو کمپاین ترڅنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پانی هم سره راوړو نو د افغان ځواکونو په خوانې سرتیره چې د هلمند جګړه کې 14 نتری د دواړو سترګو رڼا اخیستې او وړماو نه یې په جرمنی کې د یو ویش هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل اوس اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټول افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپل فیسبوک باندې یو ویډیو پیغام کې ویلي د سیالیو ټوله ګټه په افغانستان کې کندو یتیمانو او واجلو ناروغانو ته لدی ورسته ورکول کیږي. همدارس د اتا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغله په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. خغلی اتاولا شګیوال ته په هالند کې دوه پانګوالو 200,000 ډالر نقد مرسته ورکړي. په دې لړ کې میرسید دهقان د 500,000 ډالر مرستو اعلان کړی دی خو دستی ساتي د 125,000 ډالرو نقد چک سپارلې. بل سوداګر حیات الله هم د 15,000 ډالرو چک سپارلې. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغه کارونو لپاره کېدای شي ودانۍ جوړې کړي مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیا او برابر ولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس وملاتړ ته اړتیا لري. د کوزي پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو خبرګونو سره خپرې شوې. په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز لملاتړ برخمنه قبایلي جرګه د پاکستانی ادارو پر ضد د یو فیسبوکی پوسټ پر سر د ځای خبريال میراج خالد وزیر د کور رانولو او لسیمنه د شړلو پریکړه یې کړی. په یو بل ویډیو کې ښکاری چې پاکستانی پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلې گزارونه او تشدد کوي. د ملي ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگ سالارۍ ته وده ورکوي، ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال ګوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قلي اردو قمندان د حکومت پلوه سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بیرته راژوندی کړی. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم، موسیقي، هنر، تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته، خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې ټلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي، لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پرېښی او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوي دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای، او مې شکر خدای چې ازادي شوه، اوس به په آزاده فضا کې به ژوند کوو. ته د شي شکر په واسه پیاز خو دغه خدای ته ډارې کوم ټول تختی روان دی، زه ګورم بوتان نه پاتې شو په ګور کې خپل څه والا وتر ډارې ته پد سرې ما و ساله پر راځي ما وښي او شل کار کار کړی دی څنګه حکم خپل یاسو خدای
د طالبانو لبیا راته ګروسته د ملي ټلویزیون د تھیټر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څکی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنه جوړې کړي چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوی وي.
د رنګ او د رویې نه داسې دای لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشاعرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونه نیولې. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي برخه لا به حقي دولتي چاپخونه سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیرې شل کلنې جګړې تاریخ ولیکي او چاپ کړي. خو د ملي ټلویزیون د هنر او تمثيل برخې یو شمېر ممثلین چې یو شمېر لا هم افغانستان کې پراته دي د سټیج پر سر طالبانو ته له سکوت وروسته د افغانانو د وطن پرې خودلو په تړاو تمثيلونه کوي. د افغانستان د باندې هنرمندان د افغانستان د هنري راتلونکو لپاره سخت شي به بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هم د سینما او هنر په برخه کې هم دومره باید وایم چې ترکاڼي د ویزو کار نه دی. سینما، تیاتر، موسیقي او به یو تعداد خلک وایي چې سینما یعنی څه. سینما هغه سینما ده چې نن هالیوډ دی که امریکا ده که بالیوډ دی که هندوستان دی، وګوري چې کوم ځای ته.
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولی شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انزور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کړي. خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدلی او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډرامه او تیاتر کې موږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بل خوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو، دری او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو، تاریخي ځایونو او نظامی ځایونو ته د ثبت او تخنیک له پرمختللو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخانی فلم د یوې مشهورې سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن جانان سنگر دی وطن وطن راخبور سهار دی وطن وطن رنگین گلزار دی وطن وطن قاتل دغدار دی وطن وطن زمون افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سره ټکی او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړي.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیک ټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځان ته وراړولی چې د برلین الکزانډر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل خو هغې رد کړ. هغه چې له اتو کالو راهیسې برلین کې اوسي او د ټیک ټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي د سپتمبر په درويشتمه خپل ملګری ته لسلانانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولی، خو ما یاد نه معلوم علت لمخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسې ادبیاتو د نامراد مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او دغه د تللي معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه الک خلک د خپل تللي مینې په تړاو نیوکو منه کړي او د هغې د پرېکړې درناوي ته ور بللي. او دا ونه درته د نړۍ جالب او پزله پوری سره سپړ. د نړۍ په کچه تر ټولو زیات پیسې امریکایي میلیارډران لري، خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سین پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده، چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. دا اټکل له مخې دې ماڼۍ 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1.4 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی، چې 1,038 خونې او 255 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یو وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 د لمبا ستر حوضونه لري. پاچا په خپله تبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1540 انتیک فانوسونه لګېدلي او د برونای ولس یوازې هر کوچنی اختر کې 3 ورځې لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري، هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري، چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارد ډالرو نه زیات دی. او په داسې حال کې چې له سیمې سره د ریل لیک له لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی، خو چین د خپلو خلکو د ورځني ترانسپورت لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کشوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او سات کې 60 کیلومتره لار وهي، چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل، د دروازو خلاصېدل، هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مغناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ رادیو نننۍ ومه ورځ هم پای ته رسو. په لام سپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
raza raza prig da tanur watan na watan
Thank you.
راجا راجا پریک ددا